د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزه 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. پایله خبرونه کیږي. تبنستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جوني مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جوني مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټی ان او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټی ان مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوته وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورید په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومي سوي. افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمېر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یولسیک کوپ نه لرم چې زه دغه یولسی واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم دغونې شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخي زیات دي، حاصلات زیات دي، بیخي ونې زیاتې ډکې دي، غریبی نسته راوړي ګټه مټه نسته ده
د یو پخوانی کس په باب هم اوري چې له لسیزو راهیسې یې دغه دنده پر مخ بیولې ده د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیویي ډرامه بله برخه خپریږي
کلی نره سنګي لالا مې ښه درته وایي
ماشومې زه دې هم سنګي لالا ته ښه خبره کوم
هلکه شغه ورلۍ سره جنجال مه کوه
د خپرونه یو ساعته ده
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو درو پرونو برخه ته د ونسن په شمال کې د سرپل د دوو شونځیو لسګونن جوني مسموم سیبي او روختون ته لږدول سیوی دي افغانستان کې لښ پرم ټولګي پورته د جنو شونځي تړلی او تر شپږم ټولګي کې شتن جوني حمله زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي چې د مسمومیت هغه ورستی بیلګه ده سپی ولستن اگزای او نور تفصيل
شپیتز د کوونکې د سرپل د سنچاره کولسوالی په کابوداب او شل تنه نوریام د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومی شوي د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سنچاره کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکې مسموم شوي دي مسموم زده کوونکې د سرپل ولایت روغتون ته لیږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مشوې زده کوونکې نه پستنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عمل شوه
دی د غونجونو ته د زړه بدوالي نسناستیا او سالنډي ستونزې پیښې شوې او روختون تر سوال شوې دي د سرپل چارواکو ویل تر دې پیښې ورسته د خونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې او د غونجونو د مسمومیت د پیښو عاملین بنسي او د قانون منګول ته به سپاري خای په افغانستان کې د غونجونو د مسمومیت پیښې کمې وي خو په گاوند ایران کې بیا زرګون غونجونی په تیرو 15 میاشتو کې مسمومی شوې حکومت یې وایي لای په عاملینو پسې ګرځي په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی ځکه لشپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومي شوي طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې لشپږم ټولګي پرته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیاب شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي
په دې باندې موږ ډېر خپه کیږو ډېر ځورېږو چې موږ زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې به موږ باندې بندې شي موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو
د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هی دربار د دین جنو د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې لشپګم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یو ورځ ده هی دربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسیدل لشپګم ټولګي پر تنجونی له خوندزیو محروم کړي او د 2023 کال په ورستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل د نړیوالو او کورنۍ فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې لخپل سخت دریځو نه دی پشا شوی
د بنسن په شمالي ولایت سرپل کې د شونځیو لزګونه نجونی مسمومی سیوی دي د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي رادیو ته دا پیښه تایید کړې ده له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستانگزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده
سنچاره کې د شوزو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکې مسموم شوې دي د سنچاره د کابوت اب د کلی مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکې او درې ښځینه ښوونکې یو نارینه استاد یو تنه ملازم او د زده کوونکې د کورنۍ څخه یو تن مسموم شوې دي په ورته حال د پیزابه په مکتب کې شپږ ویشت تنه ښځینه زده کوونکې او د سلور ښځینه ښوونکې په شمول مسموم شوې دي
ښاغلی سرپلی د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوې دي
مسموم زده کوونکې د سرپل ولایت روغتون ته لیږل شوې چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی مشوي زده کوونکې نه پستنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عمل شوه شوې دي
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي د فتن مو څه کړی دي اقدامات شوي کنه
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیشي په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لک نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې پرون په یو تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سخت بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لک نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه و 3 لک کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه هله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد و 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 100 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال له وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حد اقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورستر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده.
سلورم پنځم کښنیان یو ځای مې اسمه ورو خسر دی وته نه یو یو بچای مې دی زما یې مې اسمه ورو خسر دی په چپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په شیشونو زنګ پرې زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه د یو لسی واخم چې دا مومن ته شي پرای سم ما دغه شي زنه لرم ورو.
افغانستان یو لوبي وزلو یوادونو یادي یو دوا پر دریمه برخه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اندېښنه خولې چې د طالبانو لخوا په کورونی او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونو لخن سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یوري. په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سیوی. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د میوو پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشټوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړې لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو. د ښې زیات د اصلاحات زیات د بیخی ونی زیادی ڈکی دی غریبی نست راوڑی گٹ مٹ نست دا
نیسار احمد چه دی کندز خار اڑوان دی الچین پسیمه که پر شل جری بزمک دی میوه لرون کو نو باغ لری دی لاروان چارواک غواڑی دی کرنیزو چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پر دی سر بیره دی کرنیزو محصولات لپاره دی بازار مندن لاری چاری ولتوی سو دی بزگارانو شتا اقتصادی ستونزی هواری شی
امسال حاصلات میوه خیلی غلیمات بود خوب بود نظر به سالای گذشته
سرشکال دی میوه شپریمانی دا خو بازارن دیر خراب دی او دی سلو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وس محال و کلو شزر دالو خو سل افغانی دی چی زموش کلی خواری نپرکوی
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي
حاصلات نن کال ښه دي په بازارو کې خرڅول نشته په بازارو کې څوک نه اخلي ډېر ارزانه دي کار نشته پیسې نشته هیڅ شی نشته دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده دا الوګانو د څه شیان بالکل نه اخلي څوک
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي
در ولایت کندز سالهای گذشته در حدود
13 کلونو کې په کندز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همدار از د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربېره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړول او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د کتاب خپرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی نرګس مومن حسنزی راپور راکوي
نه خبره یاره غلی غلی ژاړم د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي مګر امکانات ورته نه لري
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي په نه خبره یاره غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقیږي او بس خپرندوی ټولنې ته هم ګټه کیږي ولس ته هم ګټه کیږي پښتو ادب فرهنګ ژبې ته هم خدمت کیږي
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده اوسني وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولی شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبدې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره مو روان د لري لکه د وګړي مستقل مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی کده ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي د ګڼو یو خوبه د مقایسه او پرتلنه لپاره د کرکتن لپاره هم موقع برابر شي او بل بدوی وحاسي کی چې په خپل شاعری کې لا پس نور دقت وکړي.
خغلې لیوال وای دا کار په تیر کې د افغانستان د لیکوالو ټولنې د ځوانانو برخه او څو نورو بیلا بیلو ټولنو هم کړای دی. نو موږ هیله مند یو چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول تر سره شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو سوتلن کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې اله چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولو وي. هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالۍ هم ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي.
سلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټره ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مر تیار جوړ کی یا د وطن خلکو ته وای یا په یو چا جوړ کی. دا ډیر نابود خراب دی. سړی مریض پر بیاوالای شي روغ سړی وژنې پر دغه سړک باندې دی د سکړډي او کندی لري.
بلې السلام علیکم. خدای مراله د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمی وچ دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري موږ کېدلای شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل دی بل خاطه ولاړ شي پیچی برمی مرا وستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړور. دا نور برمخ دروازه تیر اسول نشار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثر ازوی کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم نه و نور رزمج د مسلینو پر اروان چارواک پر دزمج غ ورسیږي چې دغه زمج د بند غم جراو خو رسید. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. کلالی د افغانستان یو پخوانی لاسی صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دود و. 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالی د مسلک او د کلالی لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
دا د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د په خبر د خپلو د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې څرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15-20 ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه. خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څو مې چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. هغه به مې خوند اخیسته.
د دا هم ویل چې دا کاری په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټه مو د استالف نه کړو راوړله، هغه به مو غلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یو شپه مو پرېښودله. سبا به کوم شاګرد راغی، هغه خټه به یې بیا ښه ومخله. استاد کاری خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تېروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 12 درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاری اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس 10 شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای دې زموږ پلارو به هي سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی وی. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې خستی و او رنگ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدا هغه چې له نګدی به تری تیر شوي در سره روان و، زیخ راغلی و. بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه. هغه پلو دا پلو یې کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا یې 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستله ولاړ. دا مې جالبه خاطره وه چې ایسته اچولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم یو پزړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو اکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ور باندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپل فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما پامیر کې و. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل. اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله دوم همدې کمرې.
میرزمان څلور زمن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مختبه بیا یو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
لدې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یو بل برخه اوریدلی سي. خوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړ الوتکه چې د واشنگتن ډی سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یو غرنۍ سیمه نسکور سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکه د دې سیسنا ډوله الوتکه د سقوط عامل نه وي. د چین یو جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یو امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسید.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي وپالل شي. د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو. د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالی لورې، او وا ګلالی لورې،
سوای مورې،
اوس به وایم چې په څه شي بوخته یې؟
څه شی نه کوم، نن زه کې لوبه وم.
ته لږ دلته راشه.
ښه ده، زه مې لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالی؟
درغلم، دلته مې نن زه کې روغ ځای کېښودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لوري ډیر وخت می منځلې وو اوس به چوي وي
خدا را بیرم
چلو تناب نه دراو خست دې په کوټه کې کېده
سمه ده مور جانې
آفرین ټول څومره خلوري
ته مې ډیره خموري خو
خو څه وایې ولې خاندې
دا مې وایې چې زه د باندې وځم
د باندې څه کوي
له ملالۍ دې سره لوبې کوم
ښه سمه ده لاړه شه خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کړې
نه جنګ به ولې کوم
زه به دا نورې جامې ومینځم بیا به یې په تناب وغوړوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام د ګلالۍ کاره استای مشراخ لی په خیر
د ګلالۍ مور په عزت اوسې هغه زما پټکه خو پر تناب نخ کاری هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزارې کړې وي
نه کارغان خو لیونی نه دي ستا پټکۍ بله تناب نه وړي هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود
ښه هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې
ښه ډېر ښه وایي خوږه خبره صدقه ده اوس نو مهرباني وکړه پټکۍ مې راواخله
ولې چېرته روانې که څه
هو د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم ګوندې ثواب مې وشي ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري
ښه ډېر ښه هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم اوس لکه چې همالته ورځي
هو خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی
هو راوړی دی خو ګوره مولوي صاحب یو نصیحت به ورته وکړي
د څه شي نصیحت مریض ته تسلي ورکول ښه وي په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي
نه ولې به خفه کیږي هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري
ښه ښه ګوره مدینی له طبیبې کمه نه یې دا دې ډېره ښه خبره وکړه ما هم اورېدلې چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي
شمسه زویا راغلې
هو پلار به څنګه دی مورې
وی صدقه دې شم پلار دې رک روغ دی
نو چیرې دی چې زه ووینم
وی تر ژړا دې جار شم ته یو ځلې دلته راشه بیا به دې پلار ووینې
څه دې ویل مورې
ته خو یو ځل کېنه چې مخ دې ومینځم نه ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي پلار به دې درته خفه شي
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې
ته صبر اوس یې درته مینځم
بس مورې سترګې او مخ مې پاک شول
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم ته ګل غوندې به ښکارې دا دی اوس ښه ښکارې
ښه مورې زما اوس پلار ته ورشم
او ورشه خو ګوره
مورې څه دې ویل
مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري
شمسه زویا راځه زویا چې ډېر درپسې خفه وم
لاره درغلم لاره زن درپسې خفه وم
خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم
لاره اوس څنګه
شمسه بچو اوس ښه یم
ډاکټر دوا درکړه
او زویا
سې درته وایل چې څنګه بشي
ډاکټر ویل چې خبشي
چې څنګه وخشي
زویا ډېرې خبرې راته وکړې ویلي چې خبشي
د خیالي پلار شمس درته وایي
راته وایي چې څنګه بخشي
شمس زویا خبشي ډاکټر ورته ویلي چې لغړې سره دې پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بيخي نخري بس چک جوړ بشي
لغوري خو منګم خورو
خو په پلار دې ښه نه لګېږي د زړه رګونه یې بندوي
یاره کندې ګولي زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي
نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ورباندې راغله
ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابي زما ګڼه، څه چې درته ویلي وی منه، لږ وړې نه کلک پرهیز وکړه.
لاره مور مې ښه درته وایي.
شمسه زویا ورته ګورو بچی.
څنګه به ورته ګورو؟
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه.
شمسه زویا ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کړم.
ملالی موری، ای تا تا وایم غگ ناوری
ده سنگین پلارا در اغلم
تراشا چه پا خبر سر پوشو
سمویل
تداسی وکا چه دا میده شوی لرگی در سر یوسا آلت داش پسخاری تر سنگ کی دا
سمه دا میده شوی لرگی خوبا یوسم خواست سمویل چه دا لرگی خو
خانو تا چه ویل چه دا لرگی سنگ دی
ما تا کم کاری زبایم یو چوب نورم میده کو که تایی سره کاری زبای میده کم
نه پتای نماتوم آسه نه پتبر پخووهی دا پاته لرگیم زماتوم لگه دما بورت جوڑا کم
خا تا دی دماو که زبا دما چیوی لرگی طول زی پزای کم
سره مشه پلارا
خادش ملالی لوری پسنگه هی
خای ما پلارا
شکر چه خیلی دیختیا چنگ راغلی خود بانده با دلوبی که ولی کنه
لوبی میوکره او ساتا راغلم
خده اکره چه راغلی رازا دلتا زماتر چنگ کینا
نه پلارا کینام نه دزینی مات لرگی بزه یوسم
ملالی لوری تا بستری کی
نمی ستری کوی
خچه داسی دا لوبیا یو یا دو مات شوی لرگی در سراخلا دیر وانخلی
خدا پلارا
دسنگین پلارا دا ماچوی لرگی خو بزر یوسو کستره نو چای با در تراوڑم
چای وست مر آوڑا چه کل ازا دانور لرگی مایده کم بیا با پا گرد چای وست کو دیر خوان باو کی
دا خودی بیخی گل خبر اکڑا پا گرد چای خو بگوڑیم خوان کوی
اوه ستریم رو خانا سنگین زویم امراغی
پلار سلام علیکم
والیکم سلام زویا ستره مشی
خیر وسه پلار جانا پلارا علا دې زمونږ له سره مه کموه یوه مشوره مې در سره کوله پلارا
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه مشوره خو ښه وي هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي
بالکل همداسې ده پلار جانه هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده
سنګینه لستړې به شې
ښه ده شې ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شې
آمین
سنګینه زویه دا ده ملالۍ هم شته هغه د مور دې را روانه ده اوس به په ګډه سره مشوره وکړو د سنگین مورې ته م راشه دلته کښېنه
ښه ده کښېبنم خیرات خو به یې څنګه داسې سره کښېناستئ
خیریت دی سنگین وایي چې یو مشوره درسره لرم
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم
مولی صاحب الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه
الهي آمین الله تعالی دې ستاسو دعاوې راته قبولې کړي
خو زحمت دې ایستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی
استغفر الله دا څه وایې د څه شي زحمت ته مریض یې او ستاره باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم ته پوهېږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري
او مولی صاحب اورېدلې مې دي
ګوره حاجي شیرینا که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي
څومره ښه
هو که بیا د ماښام لخوا ورشي د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي سبحان الله چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري
چې زما پوښتنې ته څوک راځي الله دې دا اجرونه په نصیب کړي
الهي امین ښه حاجي صاحب دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړې وي له پرهیز به یې هم درته ویلي وي
او مولی صاحب دوا یې راکړې ده د پرهیز خبره هم کړې ده خو زما په زړه نه ده لګېدلې
سلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خیالی گولا ما خود در تویلی و چی چای با نروڑی
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې لږ غوړې او ځان وساتي.
ښه ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پریس پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پریس خبره به وه.
هو ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره مولوی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زمونږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وخوراو.
خو سر خوراول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟
هو مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب غرمې ته پاتې شه، د پلار مې ساعت در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوی صاحب، پاتې شه غرمې ته بخې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به ورسره وي.
مولوی صاحب ودلی دې اوس هم زیړ غوړي په زړه وړيږي.
د ځان د پاره نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نشو خوړې. که در سره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگیلالا ڈی ساڑا دی
مالا علی ساڑا با والی نوی نگو ریشم های دی دیغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنه
شمال هم دی واو رو گون دی یخ لگی گی
خود نو دی واو رو دیغرونو شمال هم یخ وی
نو موتر بکل رازی
اوز با راشی زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غاک می واو ری دی
چش راشی با موتر کی با تاو دی کینو
هو چل خیر بازار تلار شو خی تاوده جامعه جرابه خواله او تاوده جاکتونه بدر تا اخلم
چه دا شان را تاوخلی دیره با خوشحاله شم.
نو تا خو مگران خوریه، تا خو با خود خوشحاله ساتم.
آقا بل زلمی پلار کتابچه او رنگیم را تا خیستی وی
دا زل بزر دیر شایان در تاوخلم.
دلو بی شایانم را تاخلی؟
هو دلو بو شایانم در تاخلم.
سنگی لالا آقا دی موتر را آقای
خاص همه ده
بریکشا فیروز استازا حسینه چه سوالی پس پین میدان پریدی
شاقا دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه حسینه چه ده موتر دروازه خرابه کی
وهم غم به نکه فیروز استازا سوالی با دستور که براب کی موتر دور پورته شی
زدر تصوام او تکم اصر اندقا گوی زدر توام چه سوارلی دی پا پام او احتیاط موتر تور پورته شی
فیروز استازا پا پام یا دستر گو پراب که دادواله یو مانا لری حالی حالی ور پورته شی بڑا وکی
پام پام چه حرکتو نکی
مالا علی ورو ورو رو خیجا موتر حرکت نکوی کلینا راسه دی بیڑی خبری کوی
سنگینا حس نوائم لمنگ نا پلاره که بیا موتروانا سوارلی پورته کوی
خیر دی ور خطایی خانه ده هر چا تخپل نصیب رسیگی بیڑا دی شیطان کرده
کلی نره سنگی لالا می خی در توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تخه خبره کوم
حلکا شاقا سورلی سر جنجال مکوا واده ورده
او دیر خمی واردل حسی تو که سر کوم زل خیر استاد تو خوندی خوندی نه نه توبه توبه خلم غلط شوا زل خیر استازا پا پام و پارام سرا
سل سل کوتره د خیالی گل دی پاس پاوای گورا چپ مزل دی
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو کدی کردی
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دي
ما ته څنګه خوشاله دي
وای شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ پخه کېدو دی
خیالي زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای مهربانه دی ژر به ښه شي خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانا
ته ګوره خیالي زویا سلمان اشوک او چنارګل دې خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دواړه ستړي مشه
ژوندی اوسي حاجی شینه وای خدای دې مرز درنه لري کی ماشاءالله
الهی امین
چنارګله ته عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کې نه راسې دې خواته
سمه ده حاجی صاحب شیرینه او څنګه ده خیره
چنار ګولا لاول نه خیمه
یا راجی صاحب وان چې زموږ دواګاری بم در باندې لګیدلې وي او شپه ورځ موږ ته دواګاری کولې او
کور دی ودا ده شوکا ستاسو دعا یو به خود لګیږي
چنار ګولا ته واشخ مې پلار سره مجلس کوي زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالي ګولا او ایم کور دی لګالې ډاکشا چای مای بن راوړې ما واشخ پر ژوند نه کې خوشی لوانگین چای وڅکو تورا ګوډا پری د پاسوا
خیالی چنار ګل اختیاوی باور د وشه دغه ده په دغه ساړه جمی کې تندې لون خیش ده او خولې را باندې مات دي
د چای ای زحمت نشته تیار به شې دلی
نه نه خیالی ګلا دا جی صاحب شیرین خبره زمون لپاره چای ام دی تورا ګړم او سره دغه نمونی نه یم
خانو څه چای نه چې زبم هم دغه ته تاسو په څنګ کې کینم
آجی شیرینه چنارګل داسې د خوراک شای در تراوړی چې د زړه مریضا د سرګ پر رب کې جوړوي او
څو وای دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګل د غوړخمین د سمار اخلاص کا کړه چې تا حاجی صاحب شیرین ته څه راوړی دی د مرغې پی دی کده خافیرو د باغ ګلونه
وایم کور دی لګلې ډک شاه شوکا یارا شوکا داسې څه دی چې د خافیرو ګلونه به مرته سلام اچي او کور دی لګلې ډک شاه
یارا چنارګل تا خو دې زمنګ مرته تلواسا کړه څه ته بچی شي
اخلاص دی د ژرندې غنم دی راته نې کړې دي او بیا دې ماته راوړې دي
آجی شیرینا دا نې نې چې دې ډېرې خوندورې دي کدی باور نه راځي بیا له ډاکټران پوښتنه وکړه کې د مرز لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نو شي جان کا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مدینی تروری ستړی وشی
خادشی الله دې د بچی ته غم وساته
امین لتا سره مدینی تروری چې پوښتنه درنه وکم خپکیږی خو بنه
نه والی به خپکیږم داسې پوښتنه به تم رانه نه کوي چې د خپګان وی
وی نه خوله مې د کلب شي داسې پوښتنه به والی کوم
ښه نو بیا دې پوښتنه وکړه
رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کېږي ډېر ښکلی سلام اچوي دا به دې اتمان له مولوي صاحب نه زده کړي وي
هو پلوشي ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ که بد مې وویل
نه ډېر ښه دې وویل موږ به یې له تا یادوو
ای وای له ما نه خو جام هېر شوی دی منګی به څنګه ډکوم
خیر دی لاسونه خو دې شته په لاپو یې ډکه
ته چې جام نه راکوې مجبوره یم چې په لاپو یې ډکم
وای ترورې هسې ټوکه مې کوله ه واخله جام درنه جار شه
وایکه بوره مشې پلوشې خدای دې اجرونه درکي رښتیا پلوشې بیړه خو به دې نه وي؟ نه ته ورو ورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه ده، دی زر یې ډکوم.
مدینې ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندې ګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه. قندې ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دی در ورسېدم.
قندې ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې، له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوي چې خدای پاک روغ جوړ کړي.
وایي قندې ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اول نه ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي.
قندې ګل خورې، ډېر به یې خدمت کوې، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په دې راټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشاله کیږي.
د خیالي پلار هم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي. هر ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیات مات چی کمیس را جوڑے لمنے کا پرے پرے پرے
سملالے موری دا چھ جوڑے وے چ داسل ز سر سندری ور دوائے
وے دے ملالے پلارا زما سندری طبیعت ہم وگنی والے و
خیر دے ما واوری دا خوبون شم چ پسندر کی دے چ وائل اس دا وے چ لدی ٹوٹی چ شے جوڑے
د ملالې لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم راخ دی.
تیراکه نام خدای دی وی، دا خو ډیر ښه راخ دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالې به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې راخ ما ته هم ډیر خوند راکه، یو خو ګرم دی او بل دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهیږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډېر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډېرې پیسې به پرې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډېر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوې له مهاجرت راستانه شوي یو، خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي.
او گزاره خو به خامخا کو. آغا دای سنگین را غی
گوره ده ملاله موری، چه منت بیونه که چه ولی ده قیمت اخیسته ده.
دست نور توایم چه ولی ده قیمت اخیسته ده.
پلارا تا امور می چنگه دی رختونه تا گوره
دی رختونه مونگ تا دیر خوان را که سنگین زویا یو بلتا مصفتونه کول.
موری رختونه استاسو دوارو خواه شول.
او زویا نام خدای دی وی ډیر ښکلی دی، د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې دا سیدا نو معنا دا ده چې زه هم پرختونو پوهیږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې موکړه.
خانو اوس به یو پوښتنه زله تاسو دواړو وکم، خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستی وي؟
نو زویا موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه یې اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یو خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوي او بیا یې کوي.
پلار جانا، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه. ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنګینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپل حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.